السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته خبرونه لاجمل ان اوري.
کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شو. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شو. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمیره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 1.5 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمیرې پرونې دی او ښایي لوړې شوې وي. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 12 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول اداو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سر ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي.
Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня.
پوتین وای موږ به دا غواخ شو سره مخ یو له مخې لري کلو بیا به حتمن د میدان هم په مناسبت ټول پلان شوی مراسم تر سره کړو. دا کرملن د پریکړې لمخې د میدان هم نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډیدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمی قرنټین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 212 شو ته رسیدلی دی. تاسو لازادی رادیونه خبرونه اوري. دا تاجکستان به محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلی تور نه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نشي. د اوکران حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
دیو افغان په اړه هم اوري چې په خپل کور کې ماسکونه جوړوي بیا یې پر خلکو ویشي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یوه ګردي میز کې د کورونا وایرس په اړه خبرې شوي.
خاریات کی متاسفانہ گڑھ گڑ نسبت اطراف تو زیادہ نو دغه څو دلیل کې دي چې د اطراف نو نسبت خاریات یا مرکزون دی ولایت کې د پیسونو د تیار کېدلو اعلان دی.
دا خبرونه مو ترې وی بجې دوام کوي. د دې ترڅنګ نور مسائل هم څېړو. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ شپږ نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر تر 900 واوښت. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړی. د ټلیفون له لارې نور موضوعات له دې څخه اورو.
بلې سروان صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته ورسېد. تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس پک شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری یې کابل او کندهار کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وروستۍ معلوماتو له مخې تیرو څلور ساعتونو کې د تیر وخت په پرتله د کرونا وایروس څخه د جوړ شویو کسان شمیر هم زیات شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په یوه شپه ورځ کې 45 تنه د کرونا وایروس څخه جوړ شوي چې له دې سره ټول هیواد کې د درملنې وروسته د روغو کسانو شمیر 99 کسان ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت د ویان وحید الله معیار په وینا تیرو څلور ساعتونو کې 415 شپېته مشکوکې پیښې ارزول شوې چې شپږ شپېته یې مثبتې دي. ښاغلی معیار وویل
چې د هغې له جملې څخه شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز پنځه، هرات پنځه، هلمند څلور، لغمان درې، ننګرهار یوه پیښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 10 کسان د کرونا وایروس له امله افغانستان کې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لویو ښارونو کې ګرزبندیز لا قیدات لا ډېر شوي دي، او له دې سره ولسمشر هم په خپل وروستي پیغام کې د کرونا وایروس په اړه ویلي چې دوی به په ښارونو کې د قرنټین او د همداسې د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړوي. بل سروان صاحب
ډېره مننه ډیوی نادر سالیم. ډیوی نادر څخه مو په راپور کې وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 400 کې 65 نور کسان هم په دې وایرس اخته سوي، چې له دې سره یې شمیر 906 ته زیات شوی دی. یو افغان ځوان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کور کې جوړ سوي 1500 ماسکونه خلکو ته ویشي. امان الله کلیوال د کابل اوسیدونکی دی چې تر اوسه یې په زرګونو ماسکونه وړیا پر خلکو ویشلي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
دیش کلن امان الله کلیوال چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي، هر ورځ له سهاره په خپل کور کې د خیاطۍ په وړو کې ماشین 1500 ماسکونه جوړوي. د غزوان د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مرستې په هدف هر ورځ هم د ماسکونه په وړیا ډول خلکو ته ویشي. په افغانستان کې چې د سلویشتو کلونو جګړو بحران ځپلی دی او روغتیایي امکانات پکې کم دي، ماسکونه او نور هغه وسایل چې له کرونا ویروس د خوندیتوب لپاره اړین دي لږ پیدا کیږي. وروسته له دې چې په کابل کې د کرونا ویروس د خپرېدو راپورونه ورکړل سول، امان الله کلیوال د ماسک د پیرلو لپاره څو ځلې له دوکانونو او درملتونونو څخه ماسکونه اخیستي او بېوزلو خلکو ته یې وړیا ویشلي وو. خو دی وایي وروسته پوه سو چې دا کافي نه دي، نو په خپل کور کې د ماسکونو د جوړولو کار پیل کړ. تر اوسه نوموړي ټولټال 15000 ماسکونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له ډېرېدو سره په دې هیواد کې د ماسکونو لاس پرېمینځلو لپاره طبي موادو او هم د خوړو بیې لوړې سوي دي. امان الله کلیوال وایي د سلو ماسکونو بیه ورته 2.5 ډالر تمامېږي، خو په بدل کې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له دې وژونکې ناروغۍ خوندي کړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ویلي له خلکو سره له مرستې خوند اخلي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس تقریبا د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام ملت ته په وینا کې وویل چې اداره یې د دې وبا ټول اړخونه ارزوي او د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوي. هغه وویل سر له نسخه په ټول هیواد کې د تجرید مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس په ټول هیواد کې د تجرید مراکز جوړېږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کېږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالی سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دادي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو.
ولسمشر غنی پر خلکو هم ژغ وکړ چې د دې وبا د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره دی د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا 65 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 840 ته ورسېد. داسې هم انګېرل کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې تر دې ډېرې وي، ځکه هلته د نفوس پرتله د لابراتواري ازموینو لپاره ظرفیت ټیټ دی. تر اوسه د دې ویروس یوازې 15000 ټیسټونه اخیستل سوي دي. په ځینو مواردو کې داسې راپورونه هم خپره سوي چې دغه ازموینې سمې نه دي تشخیص سوي.
خو تازه معلومات دالي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نور کسان هم په دې وایرس په افغانستان کې اخته سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د خوست په ځینو ولسوالیو کې رضاکارو ځوانونو د عامه پوهاوي لس ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دغه رضاکاران چې د ځوانانو د یوې شبکې غړي دي، په درې ولسوالیو کې به پر 4500 کورنیو د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې یوه اندازه توکي وویشي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
په خوست کې د ځوانانو د یوې شبکې غړو په رضاکاره ډول د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. یاد پروګرام چې لس ورځې دوام کوي، رضاکاران به د اسماعیل خیل او مندوزیو، ګربزو او موساخیل ولسوالیو د 4,500 کورونو دروازو ته ورځي او د کرونا وایرس او له هغې څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه به هغوی ته معلومات ورکوي. د ځوانانو شبکې مشر شمس مراد آزادۍ راډیو ته وویل،
خوست کې موږ درې ولسوالۍ اسماعیل خیل، مندوزی، ګربز او موساخیل ولسوالۍ د دې په خلاندې راولو. تقریبا په لسو ورځو کې به دا برنامه پای ته رسیږي او لس ورځې د دوام کوي. تقریبا 4,500 فامیلونو ته موږ هم آګهي کوو او د هغې تر څنګ به بروشر او صابون توضیح کوو تر څو دوی د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره وهڅوو.
په خوست کې د ځوانو رضاکارانو د درې ولسوالیو مشران هم وایي دوی به کور په کور وګرځي او خلک به وهڅوي چې د کرونا وایرس په اړه روغتیایي لارښوونې عملي کړي او له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. حبیب الله اسماعیل خیل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د رضاکارو ځوانانو مشري په غاړه لري وایي،
دا میسیج نه تنها چې هغه تعداد چې 1500 کورنۍ په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې مونږ ترلاسه شوی دی، مونږ باندې هی کوشش وکړو چې د دې ترڅنګ نورو کورنۍ ته د ولسوالۍ په کچه دغه پیغام ورسوو تر څو چې دوی د دې بد دښمن یعنی کرونا وایرس په مقابل کې دوی باید هغه وقایي سیستم چې د ستامې څخه تایید شوی سیستم دی هغه دوی په ځان عملي کړي او په کورونو کې پاتې شي.
د موساخیل ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو مشر طیب الدین بریال وایي، سره له دې چې کرونا وایرس درملنه نه لري خو ځینې وقایوي تدابیر خلکو سره مرسته کوي چې په دې وبا اخته نشي. د زیاته کړه
کرونا یو داسې وبا ده چې د هغې علاج ناشونه دی خو وقایي تدابیر د هغې په مقابل کې نیولی کېږي. موږ به د موساخیل ولسوالۍ کې ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسوو تر څنګ به د کرونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کرونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي او دغه پیغام به کور په کور او جماعت په جماعت او کلی او په کلی موږ مختلفو ساحاتو ته ورسوو.
په خوست کې د میډیوټیک د ځایي دفتر مشر سیف الله حیات ویل، د یاد مرکز د ځوانانو شبکې رضاکاران به له خوست سربیره د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آبا او ګردیز سړی ولسوالیو کې هم دروازه په دروازه ګرځي او د کرونا د خطر په اړه به خلکو ته پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوګر ولایت یو شمېر ځوانو خبریالانو هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی او هغوی هم د عامه پوهاوي په خوا کې پر خلکو صابون، ماسکونه، دستکشي او نور محافظتي توکي ویشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پکتیا بالاحصار چې د دې ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو شمیرل کیږي، د ژمي له واورې ورېدو وروسته یې ځینې برخې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز په ختیځه برخه کې پروت بالاحصار چې د محل په یوه نظامي ځای بدل شوی، لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي. په یوې نسبي د لوړې غونډۍ په سر ودان شوی دغه بالاحصار د پخوانیو نظامونو قوي جنګي مرکز شمیرل کېده. لوړ برجونه، د غونډۍ له شاوخوا چاپېره شوی ښکلی اوږد دیوال او په دننه کې په ډېر ښکلي مهارت جوړې شوې کوټې او ودانۍ د ښکلا او د هغه مهال د معمارانو د استعداد وړاندوینه کوي. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او مسؤولې ادارې ګرموي چې له باربار ژمنو سره سره بیا هم د دې لرغوني او تاریخي ودانۍ د بیا ترمیم کار نه دی پیل کړی. د پکتیا اوسیدونکو سید جمال الدین اسف خلوی،
شلو کالو رئیس دغه بالاحصار بم د ورانیدو په حال کې د ورستر بلې ویجاړیږي. بالاحصار ورستر بلې خرابیږي، دیوالونه نړیږي او هغه تاریخي ارزښت چې د دال منځځي، ولې تر اوسه د بالاحصار په هکله هیڅ نوی اقدام نه ده شوی.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی جمعه ګل افغان وایي چې که حکومت د دې تاریخي ځای د رغولو لپاره سر له اوسه لاس په کار نشي، شاید وروسته یې د بیا ترمیم او جوړولو توان ونه لري. دی وایي
چې ساختمانی شکل کې لږ زیات غلط راغلي دي خداده چې اوس زرته سره جوړ شي که اوس 15 میلیون ډالر مصرف راځي شاید کال شپږ 5 میلیون ډالر مصرف راځي شاید 15 کال بعد 10 میلیون ډالر باندې هم دغه جبران نکړای شو
خو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې حکومت د دغه تاریخي ځای رغولو ته ژمن دی او د سه شنبه په ورځ د ارګلورې د ولایت د رلیګل شوی فنی ټیم لورې لومړی سروې هم واخیستل شو دای وای ک د مرکزی ادارو لخوا د رغونې په برخه کې ورسره شوې ژمنه ژر عملی نشي د تخریب سلنه نور هم لوړیدای شي
د حمل شپه گوشته منیته د جمهوری ریاست یا فنی تیم راغی بالای سر ابتدایی سروی کو او انشالله چه دا مراحل ریاست جمهوری که بطه شی او بالای سر به ورغبل شی او د هر کال په تیر دو سره د نریدو سالانه زیاتیږي هم دا وست 50% نه زیات بالا حصار نریدلی
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ولسمشر غنی لن نسخه کابود ری کلا وړاندې د ولایت ته په خپل کاری سفر کې د بالا حصار د رغونه ژمنه کړې و خو په واینا نه یوازې دا چې د جوړیدو چاره پیل نشوي بلکې د سروې ټیمی هم 13 ورځ سه شنبه خپل کار پیل کړ چې د ولایت د اوسیدونکو په واینا د عملی چارو پیل به میاشتې او کلونه وخت ونیسی احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د هند په پانتونونو کې ځینې محصلان وایي چې په هغه هیواد کې ګرزبندیز دوی ته اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي اسدالله اولودین له افغان محصل حقمل مسعودي سره په دې اړه مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې عمده ستونزې څه دي
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته او لری ساحو کې چې غلطه غو دی عمومي سړکونو پر غاړه باندې دي بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي یوازې یو شمېر موټر چې هغه هم شخصي موټر دي او هغه هم دی چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري هغوی ته اجازه ورکول کېږي نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي
یعنی د محصلې په کارت هم اجازه نه ورکې چې تاسو ورته وایي زه بانک ته زم یا د اړتیا ورته کې رانیسم
هیڅ اجازه نه ورکې چې تاسو اجازه نه ورکې چې دې د عمومي سړکونو باندې وګورئ
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله خو مخ کې هم اوازې وې چې خارونه به قرنټین کیږي ستا په شمول افغان محصلینو ولې مخ کې ونه شو کولای چې چمتووالی ولري هداقل یو میاشت یو میاشت لپاره
دمره خدا د کرنټین مسله یو ناڅاپه پیښه شله ځکه یو چې یوه ورځ اعلان یو خو کله چې دغه یو ورځ د کرنټین اعلان وشو د هغه ورځ باندې د کرنټین تقریبا 20 ورځې ته وغځاو دمره ځل باندې یو ورځ یو ورځ اعلان شوی او بل دا چې کله چې د کرنټین غزيد نو افغان مسولین دلته چې رسنۍ ډیر نه تعقیبوي دواز د خپلې رسنۍ یا کوم زیاتره افغانان د خپلې رسنۍ کې نو دغه خبرې د عمل هم د دې باندې د دې د خپل سره مخ شي دي
خا یعنی محصلین تر ډیره نه خبر او دغه پانتون کې چې تاسو یې په نوې ډیلی کې یوازې د دې پانتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې لورته ستونزو سره مخامخ شوي
زه دی ګوا په انتون دی پنجاب په انتون دی بنگلور په انتون دی ګریټر نیویډا په انتون دی دغه په انتون له افغان مسلمانو سره تیر شپه مو راځي دا نو اوړ مورزه مو راځي دا نو دوی هم د حمله اقتصادیست سره مخ دي هم د رئیس سره مخ دي وختونه راکړي چې افغان حکومت دې د لپاره سنتیا برابر کړي او د افغانستان د انتقال لپاره دې د دې لپاره یو زمينه برابر کړي او د حکومت په حکومت کې خبري وشي ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی خو له روسي نتیجه نه دا ورکړې
په نیو دیلی کې افغان محصل حقمل مسعود زی و چی په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه خبري کولې
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. ټرمپ داسې وخت دا اعلان وکړ چې هیواد یې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ځپل سوی، په لګونو کسان پکې بېکاره سوي او اقتصادي چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. بلخوا چینایي چارواکو چې تل ورباندې د کورونا وایرس د شمیر د اعلان په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړي، د سلګونو نویو مړو او مثبتو پیښو خبر ورکړي. سفی الله ستانک زیا نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د اقتصادي چارو بیا پیل به په تدریجي بڼه وي. هغه په امریکا کې د کاروبار او اقتصادي چارو د بیا پیل لپاره خپل درې پړاویزه طرحه بیګا اعلان کړه. د دې طرحې له مخې د امریکا هغه ایالاتونه چې د کرونا ویروس پیښې پکې کمې دي د کاروبار په مخ پرانیستل کیږي. په دویم پړاو کې د مناسبې وضعې او په وروستي پړاو کې به هغه ایالاتونه پرانیستل شي چې وضعیت یې ښه نه دی. موږ ټول په یو وخت نه پرانیزو، خو هر یو وخت یو محتاط ګام پورته کوو. والیانو ته به واک ورکړل شي چې په خپلو ایالتونو کې له وضعیت سره سم اقدام وکړي. هر یو ایالت جلا دی، ټولې ښکلې دي، خو موږ ټول ګران دي، خو ډېر زیات سره متفاوته دي. که هغوی غواړي چې تړلې پاتې وي، موږ به اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. که چېرته فکر کوي چې د بیا پرانیستل کېدو وخت یې دی، موږ به یې آزاده پرېږدو او هم به لارښوونه ورته وکړو چې هر یو کار په چټکۍ ترسره کړي. موږ ایالتونه هڅوو چې په ګډه کار وکړي، څو د سیمې په کچه خپلې هڅې سره یو موټی کړي.
We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts.
ټرمپ ویل نه هیڅ ایالتونه د بیا پرانستل کېدو او پکې د کاروبار د بیا پیل لپاره ښه وضع لري، خو نیویارک، نیوجرسي او کنکټیکټ له بیا پرانستل کېدو لري دي. په امریکا متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا وایرس خلک زیات ځپلي دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته شپږ لکه یو اویا زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 33,000 کسان مړه شوي دي. د وضعیت د کنټرول او د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو اونیو د امریکا ګڼ ایالتونه لاکډاون یا تړل شوي چې له امله یې لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. د دې وضعیت په خاطر 22 میلیونه امریکایان وزګاره شوي او په همدې تعداد خلکو له حکومت د مالي مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر له دې ټولو سره سره بیا هم ډاډ ورکړی چې هیواد به یو وار بیا تر پخوا غښتل اقتصاد پیدا کړي. هغه په بیګانی خبری کانفرنس کې د اروپایي هیوادونو یادونه وکړه چې د خبره کرونا وایرس اقتصاد ورمات کړي، خو یې ویل چې امریکا به خپل اقتصاد بیرته په پښو ودروي. د نړۍ په کچه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 1.5 لک اوخته، یعنی 2,195,000 ته رسیدلی. له دې ډلې څه باندې 1,45,000 کسان مړه شوي. د کرونا وایرس له لومړنۍ سرچینې ووهان ښار هم تازه زړه بوږنوونکي خبرونه خپاره شوي. چینایي چارواکي سره له دې چې اکثرو لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا، فرانسې او برېټانیا پرې د کرونا وایرس د شمیرو په برخه کې د عدم شفافیت تور لګولی، نن تازه ارقام خپاره کړي. د تازه شمیرو له مخې یوازې د چین په ووهان کې د مړو شمیر 4,500 ته رسېدلی. په ټول چین کې څه باندې 4,600 کسان مړه شوي او د مثبتو پیښو شمیرې 83,500 ته رسېدلی دی. چینایي چارواکو ویلي اقتصاد یې د کرونا وایرس په خاطر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 6.8% ضربه لیدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غرمې 2:00 او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتووالی نه دی شولې او هر وخت په یوه ابله بهانه د سولې خبري دروي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سیاسي مشران باید له نندریو تیر سي او هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. جعفر لیکلي چې د روغتیا وزارت دی د قرنټین سویو غریبانو سره مرسته وکړي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې قرنټین د غریبۍ د غریبو او د وژلو په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې بې وزلې کورنۍ سره هم د ده په خبره چې مرسته نه ده سوې. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خان څخه لیکلي، له شتمنو خلکو هیله ده چې د رمضان په راتلو سره له بې وزلو کسانو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا څخه لیکلي، په پکتیا کې د خوراکي توکو بیې په زیاتېدو دي. دغه اورېدونکي په بلې سیمې کې لیکلي، په کلیوالو سیمو کې خلک د قرنټین خیال نه ساتي. او خپلواک صافی د لغمان د علیشنګ څخه لیکلي چې لیکي چې دولت باید په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلولو طالبانو نیولې وي ژر فعاله کړي. دا ازادي راډيو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بنديږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په څو شیبو کې په یو ګردی میز کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث اوریدل سي. اوس 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلالزی څخه خبري.
په بګرام کې چارواکي وایي چې د هوایی ډګر شپږ کارکونکي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. په بګرام کې امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې چې ناڅرګند وسلوالو کسانو کړی ده هغه مامورین وژل سوي دي او زخمیان سوي چې خپل کار ته په لاره کې روان وو. په بګرام کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د پیښو په اړه څېړنې کوي. پاکندهار کې د کورونا وایروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. پاکندهار کې ډاکټرانو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د معلومولو لپاره 50 ټیسټونه یا ازموینې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډېدو امر کړی دی. پوتین په یو امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د مسکو په سره ډګر کې د میدان هم پونه او د تاجکستان یو محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په وکال بند محکوم کړ. پر دې محکمه لا پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې ده. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورونی سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنی کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پاراونو او د مسبې کرکې د خبرولو او همدارس په تاجکستان کې د اخوان مسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو.
په داسل کې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په خپلو کورونو کې پاتې کیږي، په روسیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې قربانیان له بد وضعیت سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
د کورونا وایروس لپاره ټول خلک خپل کورو ته پناوړي، خو ځینې داسې سته چې په خپل کور کې هم خوندې نه دي. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومتونو خپل وګړو ته ویلي چې په کور کې پاتې شي، خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. دا ستونزه له روسیې نیولې تر امریکا او نورو هیوادونو لیدل شوې. د بشری حقوقو فعال ایلیونا پوپووا وایي په روسیه کې د کورنی تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د نن سهار او تیرو ورځو په ګډون د کورنی تاوتریخوالي موارد چې ما ته راپور سوي د اندېښنې وړ دي. زه دقیق ارقام نه لرم، خو پیښې بیخي زیاتې سوي دي، او دا یوازې د تاوتریخوالي پیښې نه دي چې زیاتې سوي، بلکې د تاوتریخوالي کوونکو اعمال نور هم بېرحمانه سوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کور کې د خلکو پاتې کېدو ورته نتیجه لرلې. په سان فرانسیسکو متحده ایالاتو کې کیتی بلک د لا کاسا دی لاس مادریس اداري رئیسه ده. دا وایي په کور کې د پاتې کېدو امر تاوتریخوالي زیات کړی، ځکه د تاوتریخوالي قربانیان اړ دي له تاوتریخوالي کوونکو سره په کور کې پاتې شي. د عامه خدماتو کارکونکو هم د کورونا وایروس او د دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو لکبله زیات سوي فشار ته اشاره کوي. ایلیونا پوپووا وایي وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه قربانیان بیریږي. تاوتریخوالی کوونکو د دوی په جایداد کې برخه لري او دوی په یو اپارتمان کې له خپلو کوچنیانو سره اوسي. اپارتمانونه عموما کوچني وي او له یو بل څخه جلا اوسېدل امکان نه لري. که دوی پولیس ته تلیفون وکړي، په مسکو کې افسران وایي چې مشرانو یې ورته ویلي چې د پولیسو له ماموریته دی نه وځي او یا هم د قرنټین له کبله د باندې نه ځي. په اوکران کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کورنی تاوتریخوالي په برخه کې د مرستې برخې تر 30% زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. فعالان وایي که قربانیان ارسی باید له قرنټینه ووځي او مرسته وغواړي. کیتی بلک وایي
I would say really that if the choice was between staying in a place
زوایم چې کډله قرنټینا د وټلو او په سیستماتیک توګه لرواني یا مالی تاو ترخوالی یا په فزیکی توګه ل تاو ترخوالی سره د مخامخ کېدو ترمنځ یو انتخاب وي باید قرنټین مات سي او ل د باندې د یو چمرسته وغوښتل سي د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حکومتونو وغوښتل چې د امن خونو سره د ملاتړ زیات کړي او د تاو ترخوالی قربانیانو ته د مرسته ورسوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اپریل په دریمه په نیویارک کې وویل
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women
La tulu hukumatuno waro che da coronavirus ta kharedo da makhniwi pa mili plan ke da shudu parwlandi da taw drekhwali makhniwi ki shamil kri pa de mana che da internet aw madani tulani pa idaro pangawana ziyata kri dar di tarlasa kri che taw drekhwali kawun ke da qazaya quwi la lari majazat si pa darmultuno aw dukano ke de da biranu halatu khabardari war kawun ke zirak sistemuna nasb kri da aman khuni di pa asasi khidmat rasawun ادارو بدل کړي د شډول لپاره د خوندلارې ولټوي چې هغوی مرسته وغوښتلای شي پرته له دې چې له دوی سره بد چلن کوونکی کس ور باندې خبر شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي
دا چې خلک له کورونا وایروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي په یو ګریدی میز کې د موضوع څېړل سوي په څو شیبو کې اوریدلې سي خو تر هغه مخکې اوري چې بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یو ډېر پیژندل سوي ډله وه او لا هم ده د ډلې په 1980 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول ښار د پاپ او راک موسیقي پیل کړه حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې هم بیټل پتلونونه بیټل ویشتن او د موسیقي هغه رنگ په اسانۍ لیدل کیږي د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو ته ایشي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرګونو ډالر خرڅوي دي نور جزئیات په دې راپور کې
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه تر پرېښ دا د خوشحالي په بدله یې بدل کړه. هغوی څلور تنه و چې جان لنن، پاول مکارتي، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله و چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی ای جود. دا سندره په 1988 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه. سندره پاول مکارتي اسلا کړه ده په کوم اورات چې دوی په 1988 میلادي کال کې دا سندره سبتوله پاول مکارتي شعر په وکاغس کې لیکلی وو د پاول مکارتي په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې خاطي ور باندې راکښ کړي تر ځینې برخو یې حلقې استلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکی ورته شي د پاول مکارتي دا لاسي یاداشتې رواني اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 900,000 امریکایي ډالر خرڅو د جوټ پونم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته یو شول سوي وو د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو په دې کې د جان لینن او د هغه د شزي یو کوونو یو ګډه رسامي چې باګیزم نومیده په نږدې 4,000 امریکایي ډالر خرڅسو د بیټلانو د ارزښناکي نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جوت د سندرې نوټ چې پاول مکارتي لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډیر ارزښناک او ځانګړی دی ځکه د جوت سندره په نړۍ کې ډیر رو خلکو اروېدلې خوشاله کړي او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلې دي ټاکل شوی چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل څو کال د نیویارک شار په ټایم سکوير یا ټایم څلور لاري کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې تکشه شو دلسي خو د کورونا وایروس خبرې د لامل دا کار آنلاین یا د انټرنیټ لاري وسو بیټلانو د راک موسیقي د لودرلوده غوې د 1900 او یا میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلاس وو د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو، او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ یې له یوه ګواښ سره مخامخ کړي، افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تر دمګړې پورې په افغانستان کې له 800 ډېر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي، او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګه نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لری پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د لری پرتو سیمو لپاره هم یو شمیر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولای د کورونا وایرس په لری پرتو سیمو کې هم مهار کړي. نن په خبرونه کې تر ډیره پوری په لری ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامه روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لری پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامه روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیایي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړي، د دې ترخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پوسټا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوی دی، د دې بنسټ یې خودون کړي. خبرونه کې را سره ملمد او په یو شمېر مهمه موضوعاتو به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خرغ لاس پرونه ته زغواړم لمړی پښتنه مور سره وکړم. کورونا وایرس دم غړې د افغانستان سان څو ولایتونو ته رسیدل؟
کورونا وایرس یا دغه وبا چې ټول نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان متاسفانه تر خپل اغیز لاندې راوسته دلته خپره شوې ده. د افغانستان یو دیرش ولایت کې دا خپره شوې ده، او په څو ولایتونو کې خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي. او یو علت دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان را داخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چنده نور کیسونه په افغانستان کې زیات، او امیدوار یو چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته.
ولی پز خارونو کې تر ډیره پوری پات شوې ده نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
یو خدای چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص وشي. نو ځکه په خارونو کې په کابل کې، هرات، کندهار، نور ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید د د هغوی تزمن رسیدگی یا د هغوی دغه سزایون ته رسیدگی کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر راغلي هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، په هرات کې وو، په کابل کې وو، په کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت په ښاریاتو یا مرکزونو دی ولایت کې
د کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولای لري پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کو هغه په صحیح ډول باندې، تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اقل بیا لري پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
د کورونا وایروس اصلا کوم معالجات تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازینی او خلاره وقایع مخنیوی دی. چې د دې وایروس مخنیوي لپاره موږ تر خپل هدف پورې د حکومت مختلفو څانګو، د عطا، د دعوت، حج، اوقافو، ارشاد، حج اوقافو وزارت، د عامه روغتیا وزارت، معرف وزارت، نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړئ، او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړئ، ډېر همکاري مو کړه، د خلکو دپاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې په اطرافونو کې د دې نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه چې تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک هغوی اوري، نو دغه څه مشکلاتو کمبوتات او د خدماتو ګورې، یو څه چې واقعیتونه باید سترګې پکې نه کړو، همدا اوس مونږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز یا د زونو په مرکز حساب ونکړو. په خدمات یو خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره. کاسم په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو. څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیل دي چې خلک یو خو کله داسې فکر کوي متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې چونه وایي چې دا کورونا ده ځکه چې دی بیا جنازه نه دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس باندې چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي مخکې دې نه دغه سمپل ورکړي چې او تشخیص یې وشي. تاسو په ډېرو ساحو کې د کابل خاص تر په دې ساحو کې د خلکو ولیدل
فکر کوئ چې د درست دی چې د لرې پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي که نه حداقل د پلانونو په بدلېدو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د ښه بهیر دپاره او همداقل د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا دغه د حل دپاره د پلان په وضع کولو سره مخ ته ولاړ شو.
په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره رښتیا د برنامو د پلانونو ده. د هیڅ شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډېره همکاري مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه. په ډېرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله. د خلکو د آګاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معارف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه. د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دل کې خپل هلې ځلې وکړې خو مشکلات به په دې موجود و چې تاسو دا نن به اورېدلي چې درې مینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیلیسته کېږي او په عوض باندې درې نور کسان تعینېږي. معنا دا ده چې یعنې دې کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي. په امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې مهلک او خطرناک مرض د نه د مهار کول لپاره ګټور وي.
د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عامه پوهاوی ډیر ساده شي او کزی بیخي داسې وایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغری په نغری تناسه د مړی په خی یا یو بابا چې په پټی کې ناز ذکر کوي هغه ته په ډیر آسان ډول باندې ورسور شي او د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه وپهول شي. دغه سیسه ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي او دغه سې د پیغامونو د رامنځته کولو لپاره څه خلاره رامخته کولای شو او یا خ پیغام وړاندې کولای شو.
د بیلګې په توګه مونږ ډیر مخکې حتی د خپل د پروګرام رهبری ما کوله. په ټول افغانستان کې مونږ په ټولو کلو کې تقریبا ډیر زره روغتیایي رضاکاران روزلي دي. دا د همدغې ورځو دپاره روزلي وه چې دوی که دغسې ورځې راځي دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسوي. متاسفانه چې د دغې لښکر نه صحیح کار وانه علماء کرام الحمدللہ په کلو ولسونو کې شته. د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقافو ارشاد مونږ سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې خپل مسؤلیت ادا کړی د هغوی په اساغه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر هیواده. او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته په خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدی شي او ښه کېږي. خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي خو اوس هم لا کم دي خصوصا لرې پرتو سیمو ته. او خدای دې نه کړي خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی ډېر مشکلات او ډېر فاجعه میز دستار.
دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوې نه بدلیدونکې ده. خو له دې په خاطر باندې چې حد اقلا کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملی دنیا ته او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکې ده هغه وژونکې ده او هغه ستونزه ده. د دغې کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي او حد اقلا د عامه پوهاوي له ادرسه
تبابت او نور پوه کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره. خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا ټول پټی وخور یعنې په ټوله نړۍ کې په میلیونو ته دوه میلیونه د دې د مړو تعداد واوښت او په افغانستان کې دا اوس کوم اعلانوي چې دېرش کس دېرش ته مړي ورسېد څو ته ورسېد نو دا د خپله د خپلو کې دي د اسناد موجود دي دلایل موجود دي. په هغه په کله ولسمه کې مونږ باز دین کې تاسو مونږ پروندې سروبي خلکو نو دا واره د رسنۍ د لارنه
دلته د دې خلک چې خپل پټ پاتلې دي مشوي دا اوس پیږي چې دا ما کورونا ده چې ګوره کاڅو چې د اسلام د عقیدې لحاظه په لومړي وخت کې به دا خبرې کړي اوس ان شاء الله دا مولما ورسره خبرې کړي هغه د لایل آیات او حدیث خپل پیغمبر سره د وبا د پیدا کېدو د دې چې ځاینه د خلکو ته دا تک مانی کړی نو ولې دا خبره ووایي چې موږ ته نه یعنی خدای پاک تاسو عقل درکړ او د هغه عقل په اساس باندې د دې مرګ نه
هیڅکله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کرونا ونیسي یا د کرونا به ناروغۍ باندې اخته شي او بیا رغیږي د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي؟
یو دا دی چې موږ زیات تبلیغ دا او کولو وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات هغه په دې اخته کړي نو هغه عمرونه چې زیات هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیستو، ځوانان لږ د بېځایه غرور نه کار واخیست او دا فکر ورسره پیدا شو چې موږ زیات نه مړه کیږو نه نیول کیږو نو هغوی دستګزارې زیات کړي او مبتلا شو. نو تاسو اوس به اوریدلي چې په افغانستان کې په مړو کې د ځوانانو تعداد نسبت زړو ته زیات. دویمه اشتباه دا وه چې موږ د نشه یي موادو استفاده ګټه اخیستل، په خصوص د تنباکو نه ګټه اخیستل چې دا نهایت خطر دی د کورونا د حاصلولو لپاره، که څوک چلنس کوي، که څوک قیلون، که څوک سګرټ. په دې سره کې موږ هغومره تبلیغ چې په کار موږ ونه کړي چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یوازنۍ لاره دغه خلکو ته توصیه زموږ دا ده چې که چلن نسوار سګرټ کوي دا دې پرېږدي، ځکه دا هېڅ سل په سلو کې د ویروس د انتقال سبب کیږي. تاسو دغه دریم سوال چې وکړي دا وروسته ووایي
په دې شکل باندې حد اقلا چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه وروسته رغیږي هغه باید د ټولنې سره برخورد وکړي، د دولت هغوی سره برخورد.
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک هڅه وي هغه سره باید وشي. من خبرې شوې دي خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکړه که په یو کور کې یو کس مشکوک وي هم وي، مشکوک اول موږ چاته وایو، مشکوک هغه چاته وایو په هغه کې داسې نښې، هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي، توخی، وچ توخی، ستوني درد، د ځان درد، شدیده تبه، دا پیدا شي، خو د دې سره په خوا کې دغه سړی یا دغه نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی و او یا دا چې یو په افغانستان کې د داسې یو مریض سره شفخانه کې یا لاره کې یا د یو داسې کس سره چې هغه ریزش نیولی و مثال د هغه سره دا نږدې پاتې شوی، نو دغه وخت کې دغه کس ته موږ مشکوک وایو. نو که مشکوک کس په کور کې وي هم تر څو چې سمپل نتیجه نه وي معلومه شوې، دی دې په ځانته کوټه کې ځانته خونه کې پاتې شي او که ثابت شوی هغه که شفخانه اول خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کې شرایط دا ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کې تجرید وساتل شي. یو قرنطین دی، یو تجرید دی. تجرید جدا شکل، ایزولیټد شکل باندې دوی وساتل چې کوټه، تشناب، امکانات، خوراک، هر څه بیل دا امکانات موږ تاسو په یو پامن. نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفخانو ته هغه ځایونه چې متعصبانه ووایم یا خوشبختانه ووایم چې په زرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه دغه نه د ګټه واخلي، هماغه بسترونو ته د لاړ شي، هماغه شفخانو ته، هلته په جلا شکل باندې، په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوالته نشته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي او دی هم لږ تقویوي مواد او دوا ورته ورکړ شي چې د ده د دې ویروس مقابله وکولی شي.
ټوله کې اوس که خدای مکړه په یو کلي کې، په یو لری پرتې سیمه کې، هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی یا که وایم چې نشته یا کم دی، کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا د ډیره پورې داسې واوسي چې یا مثبت یا خو هغه نښې نښانې چې د کورونا ویروس هغه زیاتې واوسي. تاسو ورته د یو طبیب په توګه باندې، د یو لارښود په توګه باندې څه شی ورکوئ چې آیا په تمه شي چې تر څو هلته د عامه روغتیا وزارت پرسونل زی یا روغتیایي سکتور او ته خدمات وړاندې کوي که نه، هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپله د ځان لپاره وکړي څه شی دي؟
زما د دغسې یو ورور یا خور نه او د دغسې کورنۍ نه مې هیله دا ده هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کېږي، دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایی مرکز ته لږ تر لږه خبر ور چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغسې یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسؤلیت دی، د هغوی ځکه رخصت نه دي چې هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله دا ده چې دغه کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي، هغلته د ده ته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دي و که څه به زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تقویې دپاره یا د خوراک دپاره زه د میوې ویټامین سي تقویې پیدا کول دپاره نو دا دې ورته په داسې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د ناروغ سره په تماس کې نه شي، یعنې دروازې نه دی ورته ورکړي که ضروري چې نږدې ورشي. نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دغه میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوز ته ونه رسېږي. نو دا م د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې دا دې مغروره کېږي نه او دا خیال دې دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم. دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او که دا احتیاط ونه کړي خدای مکړه ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې اووه کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي. دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره دې دغه چاکو سمپلې سمپلې اخیستل کېږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه دې نتیجه وغواړي.
سو شهر یقلن د انسجام د روغتي سکتور لپاره په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرون کې یعنی ډاکټر نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي، هدا یقلن دغه پوسټو سره سمره نګ دی اړي کې پیدا کړي تر سو وشي کولای هدا یقلن د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تي یو ډیره خګه واخیستل شي.
زه دغه پوسټو ته د گزار او جوړون کې دغه کله ظرف شوخه کې روغتي پوسټ دی مونږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډیر زره کسان ترخي دا مونږ جوړ کړی د دغه حالات لپاره. د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول د خلکو ته د پوهاوي ساده مسیجونه پیغامونه چې مونږ دوی ته بیان روغتي وزارت نه یا د موساتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوامه خبره دا ده چې دوی د خلکو یا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسې کې د دوی پیغام د روغتیایي مرکز سره یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز تر منځ. د دوی اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک ساته پوش نشي او یو څوک نه وي چې دوی د مسؤلین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدغه خلکو په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېر مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار هم دا دی او دا بیا تک درته ویم د یو ډاکټر نه په دغه ځایونو کې ښه رول بازي کولی شي د تداوی دپاره نه بلکې دغه صحي تعلیمات او صحي پیغامونه تصور.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، کورم آباد په خیر یوسه.
د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ډاکټر سید حبیب اروال و چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ شپېته نور کسان هم په کورونا وایرس اخته سوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې 906 ته رسېدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.